همدا خبرونه مو تر 9 بجو ده په راپورونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی وي هغه وختونه تر سیوی چې حکومتونه به د خپل گاونډیانو د بے ثباتی لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کوي نن د شنبه ده د سلواغي عدل ویشلمه د فبروري 9 پیل خبرونه کوو مرزی احمد زی تبا وار ور کړو
سر کې د مهمو خبرونو سر ته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونو به د خپلو ګاونډیانو د بې ثباتۍ لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کوو د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي د افغانستان اساسي قانون ولایتي شوراګانو ته د سیمه ییزو ادارو پر اجراتو د څارنې صلاحیت نه ورکوي او د پاکستان پوځي محکمو د یو شمېر مشکوکو تروریستانو محاکمه پیل کړې پورا خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونو به د خپلو ګاونډیانو د بې ثباتۍ کولو لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کوو ښاغلي غنی د مونیخ امنیتي کنفرانس ته په وینا کې د کوم ځانګړي هیواد د نوم له یادونې پرته د پاکستان پوځ ته په تقریبا څرګنده اشاره کې وویل چې د تروریستي ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي غنی وویل زموږ په سیمه کې دا دود وو چې دولتونو به غیر دولتي قوتونو ته پټنځایونه برابرول او په لوی لاس به د هغوی ملاتړ کوو سو د خپلې ګاونډي هېواد امنیت خراب کړي هیله من یم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور پای ته رسیدلي دي افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه همره مهم وبلل چې امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیز اړیکې دي او هیله څرګنده کړه چې نتیجه به ورکړي د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د افغانستان اساسي قانون ولایتي شوراګانو ته د سیمه ییزو ادارو پر اجراتو د څارنې صلاحیت نه ورکوي عرفان الله عرفان د ولایتي شوراګانو د څارنې د صلاحیت په اړه د روسي توافق په وړاندې په عکس العمل کې وویل ولایتي شوراګان یوازې سلا مشورې ورکولی شي عرفان زیاته کړه په اساسي قانون کې د سرنې صلاحیت چې ولایتي شوراګانې په دومره سراحت سره غوړي په هیڅ ځای کې نه دی یاد شوي د ولایتي شوراګانو په اړه یوازې د اساسي قانون 109 ماده کې راغلي چې هلته دوه موارد یعنې د سیمه ییزو ارګانونو په چارو کې د ونډې اخیستو او سلام مشورو یادونه شوې ده د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې یو ویان تواب غورځنګ د اونۍ په پیل کې ولایتي شوراګانو ته د سیمه ییزو ادارو پر چارو د سارون کې باندې د ورکولو په اړه توافق وکړ ولسی جرګې په دې وروستیو کې هغه قانون تصویب کړ چې له ولایتي شوراګانو څخه د سرنې صلاحیت اخلي خو په دې اړه له اعتراضونو وروسته ولسمشر د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته دنده ورکړه چې په دوه اونۍ کې د دې مسلې د حل لپاره یو طرح جوړه او د ولسمشر دفتر ته وړاندې کړي او نامتو جهادي قماندان محمد اسماعیل خان خبرداري ورکړی چې که په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نکړي نو په افغانستان کې به امنیت رانشي اسماعیل خان چې په هرات کې د خپل پلویانو غونډې ته په وینا کې په حکومت کې د پخوانی مجاهدینو د ونډې پر کمیدو په کلکه انتقاد وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په کابینه کې صادق او وطنپالو کسانو ته وزارتونه ورکړي اسماعیل خان زیاته کړه هغه کابینه چې په سلو کې 50% غړي بهرنی تابعیتونه لري او هغه کابینه چې اکثریت پکې کمونستان دي د هیواد ته امنیت نشره وسته د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې د دو تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو ته به د اعتماد رای لپاره صندوق نږدي اسماعیل خان چې د حمد کرزي په حکومت کې د اوبو او برېښنا د انرژي وزیر وو په داسل کې د افغانستان د نظام په جوړښت کې د مجاهدینو د ونډې د کمیدو خبر ورکوي چې بشپړه کابینه تر اوسه اعلان شوې نه ده او یوازې 8 وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس له ولسی جرګې څخه د اعتماد رای اخیستي د پاکستان پوځي محکمو چمتووالی خودلې چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو محاکمه به پیل کړي په پاکستان کې د تروریزم پر ضد د پراخ عملیاتو لپاره رئیس په تروریستي تورنو لاسره مشکوک کسان نیول شوي دي د پاکستان د پاوز بیان جنرال اعظم بجوا پرون ویل چې د لومړنۍ دولسو قضیو د تورن او سرګندونې به په پوځي محکمو کې واوریدل شي. د پېښور پر یو ښوونځي د ډسمبر میاشتې د 18 نیټې له حملې وروسته چې یو نیم سل کسان هغه هم ډېری زده کوونکي پکې ووژل شول، د پاکستان حکومت د پوځي محکمو د جوړېدو پریکړه وکړه. پاکستاني رسنۍ خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې 1000 او 600 کسان د تروریزم سره د اړوندو قضیو په تړاو نیول شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له لویدي سره د هرې موافقې ملاتړ کوي، خو دی زیاتوي چې د یوې بدې معاملې ملاتړ به هیڅکله هم ونه کړي. په هغه بیان کې چې پرون د یسنا خبري اژانس له لارې خپور شو، د همداراز ویلي چې نه موافقه تر یوې بدې موافقې غوره ده. خامنئي له دې وروسته د ایران د هوایي ځواکونو له قمندانانو او پیلوټانو سره په تهران کې په یوه کتنه کې وویل دی د هر هغه توافق مخالف دی چې د ایران له ملي ګټو سره په تضاد کې وي.
پیشرفت این کار موافقیم به توافق خوب هم اگر برسد.
خامنه‌ای زیاته کړه د دې کار له پرمختګ سره په هغه صورت کې چې نتیجه یو ښه موافقه وي زه هم موافق یم، او ډاډه یم چې د ایران ملت به هم له هغې موافقې سره مخالفت ونه کړي چې عزت، درناوی او احترام پکې خوندي وي، خو دا خصوصیت باید بې له شکه وکتل شي. خامنه‌ای زیاته کړه چې ایرانیان باید خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه له حد زیاتې غوښتنې او غیر منطقي چلند ونه مني. له دې سره په یو وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې د نړۍ له لویو قوتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د مهلت تمدید ته اړتیا نشته. ظریف زیاته کړه چې د خبرو اترو لپاره د مهلت تمدید د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په واشنگتن کې د او ټاکل شوې نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین پر شخړې خبرې وکړې. مرکل وروسته تر دې امریکا ته سفر کوي چې د جرمنی حکومت وویل د جرمنی، فرانسې، اوکراین او روسیې رهبران په پام کې لري چې د چهارشنبې په ورځ په مینسک کې د اوکراین پر بحران یوه غونډه راوبولي. ټاکل شوې مرکل په واشنگتن کې یو بیا د اوکراین د پوځ له وسله وال کولو سره چې له امریکا غوښتنه شوي د خپل هیواد مخالفت څرګند کړي. د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې بوخت دی. متحده ایالاتو او فرانسې ویلي دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د لبنان له حکومتي ځواکونو سره مرسته کوي. په لبنان کې د امریکا سفیر ډیوید هیل په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې هیواد د لبنان له پوځ سره مرسته کوي، سو د هغو افراطي ډلو او تروریستانو د ګواښ پر ضد مبارزه وکړي چې د سوریې له قلمرو څخه دې سیمې ته متوجه دي. د امریکا سفیر وایي چې د دې مرستو ارزښت شاوخوا 25 میلیونو ډالرو ته رسیږي او درانه توپونه هم پکې شامل دي. په بیروت کې د امریکا سفیر د لبنان پوځ د امریکا لخوا د وسلو د ورکړې په مناسبت په بیروت کې په جوړه شوې غونډه کې وویل چې لبنان او امریکا د یو دښمن پر ضد د جګړې په حال کې دي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون په مونیخ کې د امنیتي کنفرانس په اشه کې د لبنان له صدر اعظم تمام سلام سره وکتل او ویل چې هیواد به لبنان ته د وسلو استول په اپریل میاشت کې پیل کړي. سعودي عربستان هم د هغو وسلو د پیسو د ورکړې ژمنه کړې چې فرانسه به لبنان ته ورکړي. په دې پوځي تجهیزاتو کې جنگي هلیکوپټرې، زغروال گاڑی، درانه توپونه او بی پیلوټه کشفی الوتکې شامل دي. او د فرانسې پولیسو د تروریزم پر ضد د تازه عملیاتو په ترڅ کې پرون شپږ نور کسان ونیول. دا عملیات له هغو حملو وروسته پیل شوی چې د جنوري د میاشتې په لومړیو کې په فرانسه کې 19 کسان ووژل. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینوف وویل دا عملیات په جنوبي ښارونو کې وشول. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. ولسمشر اشرف غنی وی هغه وختونه تیر سی چې حکومتونه بعد خپل گاونډیانو د بے ثباتی لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه. په ننګرهار کې پلسګونو کسانو د مزکو د غصب کوونکو پر ضد مظاهره وکړه.
دغه منطقه کې په زرګونو جری بزمکه غصب شوی درګر د خرڅیږي.
د پکتیا امنیتی چارواکی وی لا افغان قواو سره د خلکو همکاري زیاته سوي.
ولسونه نن ډلې ډلې راځي د نظامي دریشۍ اغوندي او د خپل هیوادوالو د خپل پولیسو د خپل پوځیانو څخه ملاتړ کوي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي د تحریک انصاف ګوند له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې.
په دې توافق وشو چې افغانان به په هیڅ ځای کې نه ځورول کېږي او دغه څه ځورونې چې شوي دي یا کم برخورد شوی دی آینده به دا نه تکراري.
په دې خبرونه کې مو له دې مهم خبرو چې اروپایي ټولنې پاکستان ته د سوداګرۍ په برخه کې نوي امتیازات منلې د ورکو ازنه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې ووري نور مسایل هم څېړو. ولسمشر اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر سوي چې حکومتونو به د خپلو ګاونډیانو د بې ثباتۍ لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه. ښاغلی غنی د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې د غرض وویل چې د افغان حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اقتصادي ودې لپاره له ګاونډیو او د نورو نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دی. احمد تکل او نور جزیات.
ولسمشر اشرف غنی د مونشن په امنیتی کانفرنس کې هله څرګنده کړه چې د سیمې دولتونه به نور نو د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر غنی د غونډې ته چې د لویدیځ او نورې نړۍ د هیوادونو استازي پکې حاضر وو د کوم هیواد د نوم له یادونې پرته د پاکستان پوځ ته په یو تقریبا څرګنده اشاره کې وویل چې د تروریستي ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي. زمونږ په سیمه کې دا دود و چې دولتونو به غیر دولتي قوتونو ته پټنځایونه برابرول او عمدن به د هغو ملاتړ کاوه څو د یو ګاونډي هیواد امنیت خراب کړي. هیله من یم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور نو پای ته رسیدلي دي. له پاکستان سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت اړیکې ډیر لنجمن و خو وروسته لدې چې د ملي وحدت حکومت د چارو واګي په لاس کې واخیستل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پخوانی بحران ظاهرا نه لیدل کیږي. نوې حکومت اوس هغه تورونه هم نه لګوي چې ویل به پاکستان د تروریستانو مخصوصا د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا هغه تور و چې په تیرو ډیر لسو کلونو کې کابل تل پر اسلام آباد لگاوه. ولسمشر غنی د مونشن امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل د ملي وحدت د حکومت د فعال ډیپلوماسۍ یو نتیجه د افغانستان لپاره د څوارخیزو اړیکو یو لړۍ و. افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه همره مهم وبلل چې له امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیز اړیکې دي. د سیمې له هیوادونو او په تیره له پاکستان سره اړیکې د خاص اهمیت لرونکي وبلل او زیاته یې کړه چې په خاص ډول په امنیتي برخو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تماسونه د پام وړ دي. افغان ولسمشر وویل دا تماسونه پراخ او هر اړخیز دي او د هیله لري چې نتیجه به ورکړي.
A series of trilateral relationships, the most significant of which has been
د دریارخیزو اړیکو لړۍ چې د پام وړ د امریکا، چین او افغانستان ترمنځ ده. په همدې ډول له پاکستان سره تماسونه پراخ، هر اړخیز، جدي، له هیلو ډک او پټه خوله وو. موږ بیانونه نه ورکو بلکې نتیجو ته ګورو. هیله من یو دا هڅې به هغه نتیجه ورکړي چې زمونږ د سیمې لپاره ټاکونکې ده. ولسمشر غنی چې د امنیت د ټینګښت لپاره تل د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کوي، په خاص ډول په اقتصادي برخه کې د افغانستان د سیمایز ډیپلوماسۍ د بریا د یو مثال په توګه د لاجوارد لار یاد کړه او ویل چې ډیر ژر به د دې لارې رغول پیل شي. د لاجوارد لار د افغانستان د حکومت هغه پلان دی چې په جوړېدو سره به افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه له لارې له اروپا سره وصل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په نګرهار کې پلازګونو کسانو د مزکو د غصب کوونکو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چان ویل چې یو شمیر غاصبانو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د مرخیل کلی هدیره غصب کړې ده. شاه محمود شینواری له سیمې رپورټ را لېږلې.
د سرخود ولسوالۍ د مرخیلو کلی په لسګونو اوسیدونکو د یک شمې پورز د غاصبینو پر ضد مظاهره وکړه او د کابل جلال آباد لوی لارې د شپږو ساعتونو پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وه. مظاهره چیانو د غصبګرو پر ضد شعارونه ورکول او د سرخود ولسوالۍ چارواکي غاصبینو سره په لاس لرلو تورن کړل او له ولایتي او مرکزي مسؤلینو څخه یې غوښتل چې دوی دې له دندو لرې کړي.
زرګونو چیرې بزمکه غصب شوې درګار د خرڅېږي د یو لک روپۍ نه نمره شروع شوې ده. نن سبا په لس پنځلس لک روپۍ یو دومره خرڅیږي. خو دغه منطقه چې دا دومره منطقه دوی غصب کړه په هغه باندې موږ سند ویل دغه منطقه د ولسونو قبرستانونه دي. نو کچیر دام غصب شي او دام خرڅي د خلک به مړی چې خرڅ شي نو مجبور د خلک خپل مړی د بامونو په سر خخې بل چاره خونه
غوښتنې ونه مان شي. موږ به په میاشت د ولایت په مخه کې پراته یو. موږ خپل حق غواړو. موږ د حق غوښتونکي وروره
شم. تر سره دا ولسوال ورسره ده.
بل خواده سرخود ولسوالی معاون انتظار هجرت ازادي راډیو سره په مرکه کې د لارین کوونکو تورونه رد کړل او په خبرې دی خلکو د خپلو شخصي ګټو په خاطر لارین کړی دی.
انتظار ولسوال د یوې کوټې ته هیڅ نه ضرورت نه لري. دا د دشمن توطیه ده چې دوی نه استفاده کوي. دغه لارین چې زه څومره فکر کوم دا به د دغې کوټې په مقابل کې نه وي. دا به یو سیاسي لارین وي او د خپل د مفاداتو په خاطر او د نورو شخصیتونو د بدنامۍ.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وینا احمد زیاد الزی ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې د لارین کوونکو اعتراضونه اورېدلي او د دې موضوع د څېړنې په خاطر یو کمیسیون ټاکلی چې موضوع وڅېړي.
دوی ته والي صاحب ډاډ ورکړ چې دوی ټولو قانوني غوښتنو ته به رسیدګي وشي. په سملاسي ډول والي صاحب د سخرو امنیه قمندان او ولسوال سره توجه ورکړله. هغه مهال کې چې دوی اصطلاح غوښتنه لري چې هلته باید کار ونه شي. هلته باید کار ونه شي. کار باید توقف شي او هیچا ته اجازه ونه شي چې هلته کار وکړي. د دې په تعقیب باندې والي صاحب یو هیات هم وټاکه. هیات دنده لري چې دوی لاړ شي محل ته او
دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار کې ولسونو د غصب پر ضد مظاهره وکړه. له دې وړاندې هم په وار وار په بیلابیلو سیمو کې د غصب ستونزه یاده شوې او د ځینو کتونکو په خبره په دې ولایت کې غصب تر دې رسېدلی چې په دې وروستیو کې دولتي ساحې هم د غصبګرو لخوا لاندې شوي دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار کې دوه تنه د انسان تښتونکو له منګولو څخه آزاد او خپلو کورنیو ته وسپارل سول. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي هم دي. په جلال آباد کې شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې. شینواري صاحب، د سهار په خیر. د انسان تښتونې په تور دغه دوه کسان چیرې او څنګه نیول سوي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ننګرهار ولایتي ادارې چې کوم معلومات شریک کړي دي، د ولایت وینا احمد زیاد زده وایي چې د دې ولایت د ملي امنیت حراست کارکوونکو دوه تنه د انسان تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي، چې یو هم د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل عبدالوکیل او بل ډاکټر محمد نسیم چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د جلال آباد ښار څخه تښتولي وو، پرونی د تښتونکو د منګولو څخه خلاص کړل او همدارنګه کورنیو ته وسپارل. ولایتي ادارې دا هم ویلي دي چې د دغه پیښې په تړاو چې کله دوی کشفي راپور ترلاسه کړی وو، په دغه باندې ځانګړي عملیات ترسره کړي وو، چې په پایله کې دوه تنه د دغه پیښې په تړاو هم نیولي دي چې د هغوی څخه اوس پلټنې روانې دي.
شنواري صاحب، دغه تښتونکي اصلا دي څوک؟ د پولې پورې غاړې څخه راځي که خپل ځایي خلک دي؟ چارواکي څه وایي؟
د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دغه کسان هم چې دوی کوم کشفي راپور چې بیا عملیات ترسره کړي دي په همدې جلال آباد ښار کې وو، د ننګرهار دي، همدغلته تښتول شوي وو. بل له دې نه وړاندې هم په وار وار باندې دغه د انسان تښتونکو پیښې څو وارې تکرار شولې. د دې په تړاو خلک هم ونیول شول. له بده مرغه د خلکو په وینا باندې چې اصلي ځالې اوسه پورې هم لا نه کشف شوي دي او نه نیول شوي، ځکه د خلکو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه د انسان تښتونکو هغه اصلي ځالې باید له منځه یوسي.
ډېره مننه شاه محمود شینواري. په جلال آباد کې له ده څخه مو اوریدل چې په ننګرهار کې دوه کسان د انسان تښتونکو له منګولو څخه آزاد او خپلو کورنیو ته وسپارل سول. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي هم دي. په کندهار کې په لومړي ځل 10 میگا واټ لمریزه برېښنا فعاله کیږي. چارواکي ډاډ څرګندوي چې په دې توګه به ګڼو کسانو ته برېښنا ورکړي. د کندهار اوسیدونکو اوس مهال یوازې په 24 ساعتونو کې 2 ساعته هغه هم غیر منظمه برېښنا لري. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړي. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه لمریزه برېښنا چې 10 میگا واټ ظرفیت بلري، د چا لخوا فعاله کیږي؟
صالح صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. په دې اړه تیر ورځ د کندهار چارواکو غونډه کړې وه. ویلي وه چې د کندهار د شد ضرورت په اساس به ډېر ژر د لمریز برښنا د عملی پروژې کارونه پیل شي. د 10 میگا برښنا مالی لګښت $15 میلیونه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیايي بودیجې یا USAID لخوا کندهار د برښنا شرکت ورکول کیږي او هغه به دغه پروژې تطبیق کوي. د پروژې لپاره به په نوو هڅو کې په دامان ولسوالۍ کې چې د کابل کندهار لوی لار ده یو سل شپته جریبه مځکه هم بیله شوې ده. چارواکو د دغه لمریز برېښنا د پیل د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي خو زیاته کړې ده کچیرې نن د دغه پروژې عملي کارونه پیل شي نو تقریبا شپږ میاشتې وخت به ونیسي. کندهار اوس مهال نو بخشي کندهار اوس مهال د برېښنا خکې لوی ستونزه لري. دغه ستونزه البته دغه ستونزه په روان 2015 کال کې لا هغه وخت زیاته شوه چې د USAID لخوا د ښار په لویدیځ او ختیځ کې چې د 40 میگاواټ ډیزلي برېښنا تیر کې د امریکا د دغه پرمختیايي ادارې لخوا برابرېدل هغه بند شول او اوس افغان حکومت دغه تیلو د برابرولو لپاره امکانات نه لري او یوازې د کجکي څخه کندهار ته راغلي 12 میگاواټ برېښنا شته چې د دغه لوی ښار لپاره چې 150 میگاواټ برېښنا ته ضرورت لري هیڅ کفایت نه کوي. ځینې وخت چې د هلمند او کندهار ترمنځ غځېدلې لین د جګړو په وجه پرې شي نو د کندهار خلک په ورځو ورځو هم دغه 2 ساعته برېښنا هم نه لري. د برېښنا ستونزه ډېره جدي ده سره د دې چې خلک یې په کورونو کې لري. د ضرورتونو په اساس د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې تر سلو زیاتې فابریکې هم د برېښنا د نه موجودیت په وجه تړل شوي.
مخکې تاسو دغه د ډیزلي برېښنا یادونه وکړه، لاغې نه مخکې د دهلی بند باندې د توربین د لګولو خبرې کېدلې. د اوسنۍ پروژې چې د لمریزه برېښنا تاسو یاد کړه، د دې پروژې د دوام ډاډ څومره هلته سړی ورکولی سي چې دا پروژه به واقعا دوام کوي او خلکو ته به برېښنا ورکوي؟
په کندهار کې په تیرو 10 کلونو کې چې د برېښنا ستونزه موجوده وه په $1 میلیونه لګول شوي دي. معمولا کله چې د داخلي د بند د توربین خبره کېدل که څه هغه ډېر په کم اندازه برېښنا دغه توربین د برېښنا د جوړولو یا پلاس راوړلو ظرفیت لري، خلک په دې عقیده دي چې په دغه پروژو $1 میلیونه پیسې لګول کېږي اما په اساسي ډول نه رغول کېږي. مثلا د ښار په لویدیځ او ختیځ کې چې 40 میگاواټ برېښنا فعاله شوې ده، د خلکو په باور کې چې دغه پیسې چې پر ډیزلي برېښنا ولګول شوې دا په کجکي کې پر دورمینونو لګول شوې وای نو اوس به د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي توګه حل وای.
ډېره مننه. و مردل چې په کندهار کې د اول ځل لپاره 10 میگاواټ لمریزه برېښنا فعاله کیږي. چارواکي ډاډ څرګندوي چې په دې توګه به ګڼو کسانو ته برېښنا ورکړي. د کندهار اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا کموالی زیاتې ستونزې ورته پیدا کړې دي.
تاسو لا پیغامونه نه
زه د پکتیکا ولایت د ګوملي دولسوالي اوسېدم کيم. زموږ د ګوملي دولسوالي بازار چې د طالبانو لخوا ترل شوی دی تر اوسه امنیتي ځواکونو د خوار غریب ولس سره هیڅ همکاري نه ده کړې او کومه د خنګلې لولاره چې خلک ډېر تامت کوي په کلکه تړل شوې ده او زموږ امنیتي ځواکونو څخه دا خواهش لرو چې په دې لاره کې پوستې واچول شي کمی ولس به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. وسلام.
زه نورستان ولایت نه او امان رسالې نه محمد مدني تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ په سیمه کې یو قومندان دی، قومندان خان محمد په نامه یادېږي. په خوا د نورستان ولایت او امان رسالې امنیه قومندانو اوس په ټول مرکزي نورستان کې پوسټه مشري په غاړه لري. د هغې ښه مدیریت او د ښه فعالیت په وجه خوشبختانه تیرو 10 کلونو په مرکزي نورستان کې کامل امنیت تامین دي. خوشبختانه تیرو 10 کلونو په ټول مرکزي نورستان کې تر اوسه 14 هم نه دي شوي. کله چې په امان رسالې کې تقریبا طالبان یرغل وکړل او ولسوالۍ سکوت کول کوشش وکړل. اندر احمد په شهامت او میانتو په وجه او د واما ولسوالۍ او د ملي پاڅون په برکت طالبان یو تاریخي مات سره مخامخ شول.
امنیت ساتای مې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو وختو کې امنیت بيخي خراب شوی دی. په ښار کې دننه خلک تختول کیږي، چاودنې کیږي او داسې نور مسایل چې ولسی د یو قسم ستونزو سره مخامخ کړي دي. د قومي مشرانو جون هم په خطر کې دي، وکیلانو جون هم په خطر کې دي، د عامو خلکو جون هم په خطر کې دي. د مرکزی حکومت نه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه او د وزارت داخلي او د دفاع او د امنیتي ملي ریاست نه مې دا خواهش دي، خواست مې دی وته چې عاجل پوری په ننګرهار ولایت کې د امنیت پاړه باندې ګامونه چټک
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل او سم علي بشیر نړیوال ورسپانه ته کتنه کوي.
امریکای ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په پاکستان کې د افغان سرتیرو دروزنی په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله وایي دا لومړی ځل دی چې افغانستان خپل سرتیر پاکستان ته د نظامی روزنی په مقصد لیږلی دی. دا به اتلس میاشتنی پروګرام وي چې د پاکستان په شمال لویدیځ ښار ایبټ آباد کې به ترسره کیږي. مقاله وایي که څه هم په دې پروګرام کې به یوازې شپږ افغان سرتیري روزل کیږي، خو بیا هم دا د نوي افغان ولسمشر تر مشرۍ لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نویو همکاریو نښه ده. د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر مشرۍ لاندې افغانستان له پاکستان سره د پورې غاړې پوځي همکاریو غوښتنې رد کړې وې. د مقالې په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باوري زیاته سوې وه. افغانستان ادعا کوله چې پاکستان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، او پاکستان ویل چې افغانستان د هغو حملو مخه نه نیسي چې د دې هیواد له خاورې کیږي. مقاله وایي د ولسمشر غني دا پریکړه چې افغان سرتیري پاکستان ته استوي په افغانستان کې له انتقاد سره مخامخ شوې ده، او افغانان وایي چې اوس پاکستان ته لاس غځول تر وخت مخکې دي. افغانستان پاکستان ته د ځینو هغو وسلوالو سختریدو څخه د پلټنو اجازه هم ورکړې ده چې د افغان ځواکونو له خوا نیول شوي دي. د افغانستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح ویلي چې د نظامی همکاري تر غځولو مخکې پاکستانیان لومړی باید د طالبانو روزل بند کړي. د ویل چې د افغان حکومت دا ګام ډیر خطرناک ثابتې دای سي. د ټلګراف ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ټلګراف د کډوالو لپاره نړیوالې ادارې د رئیس له خولې وایي چې له هغه وروسته چې په پېښور کې پر یو شونځي طالبانو خونړۍ حمله وکړه، افغانان له بیرې له دې هېواده وځي. مقاله د کډوالو د نړیوالې ادارې یا آی او ایم د رئیس ریچارډ ډایزنجر لخلیوای د جنوري په میاشت کې تر 22 درجه زیات ناسب شوی افغان کډوال له تورخمه د افغانستان خواته اوښتی دي، او په 2014 کال کې د دیش میرې دوه چنده افغانان تشتی ته اړ شوی دي. په پاکستان کې میشت افغانان وای په دې هواد کې ځورول کیږي. د آی او ایم او نورو ادارو په وینا پاکستانی پولیس افغان کډوال ځوروي او پر کورو یې چاپی وهي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت راجستر سوي یا قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نه ځورول کیږي. په دې وروستیو کې په دې ایالت کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې امنیتي ماموران یې زیات ځوروي. ذبیح الله شفق له پېښور رپورټ را لېږلی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به د خیبر پښتونخوا حکومت په دغه ایالت کې میشت راجستر شوي افغان کډوال نه ځوروي. د پاکستان لپاره د افغانستان د سفیر جانان موسازی په مشرۍ د افغان سفارت یو پلاوی د شنبه په ماښام په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره دغه پاستوګنځي کې ولیدل، او د کډوالو د ستونزو په اړه ورسره مفصلې خبرې وکړې. په دغه لیدنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت مشر وزیر پرویز خټک، د دې ایالت د پولیسو مشر او یو شمېر نورو جګپوړو دولتي او امنیتي چارواکو هم ګډون درلود. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو تر هغې وروسته د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ولیدل چې په دې وروستیو کې د دې ګوند ایالتي حکومت په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي، او له قانوني اسنادو سره سره د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي او حتی په زندانونو کې اچول کیږي. د افغانستان په سفارت کې د کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند چې په دغه ملاقات کې برخه لرله، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به په خیبر پښتونخوا ایالت کې قانوني افغان کډوال نه ځورول کیږي.
خبر اوسوی او بلخره په دې توافق وشو چې افغانان زمنګ ملمانه دي، او افغانان به په هیڅ ځای کې نه ځورول کیږي، او دغه څه ځورونه چې شوي دي یا کم برخورد شوی دی آینده به دا نه تکراری، او په ډېر کلکه د امنیتي مسؤلینو ته هدایت ورکړي چې تاسو به نور د افغانانو سره دغه رویه بدله کړئ، هغوی سره به ښه سلوک او ښه رویه کوئ.
مومند وایي چې دواړو خواوو په دغه لیدنه کې په دې خبره موافقه وکړه چې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره به یو شریکه کمیټه جوړ کړي چې په دې کې به په پیښور کې د افغان قونسلګرۍ او همدارنګ د صوبایي حکومت چارواکي شامل وي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې افغان کډوال تر هغې وروسته د امنیتي ادارو لخوا ځورول کیږي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې 150 کسان ووژل شول. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا آی ایم پی خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې په پیښور کې پر پوځي خونځي تر وسلوال برید وروسته په 13 جنوري میاشت کې شاوخوا 3000 افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي دي. که څه هم له یوې خوا د کډوالو د نړیوال سازمان یا یونیسیر د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي، خو له بلې خوا د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې هم دومره شمېر غیر قانوني یا نا رجستر شوي افغان کډوال هم ډېره دي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې میشتو 14 لکه رجستر شوو افغان کډوالو ته د پاکستان، افغانستان او یونیسیر د درې اړخیز تفاهم له مخې د دې کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ د ماښام تر 2 بجو وروسته پر همدغه غوټه سپو اوریدلای شئ. اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزی احمد زیناوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونه به د خپلو ګاونډیانو د بې ثباتۍ لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کوو. د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي د افغانستان اساسي قانون ولایتي شوراګانو ته د سیمه ییزو ادارو پر اجراتو د څارنې صلاحیت نه ورکوي. نامتو جهادي قمندان محمد اسماعیل خان خبرداری ورکړی چې په حکومت کې د مجاهدینو باندې زیاته نکړي نو په افغانستان کې به امنیت رانشي. د پاکستان پوځي محکمو د یو شمېر مشکوکو تروریستانو محاکمه پیل کړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لویدي سره د هرې موافقې ملاتړ کوي، خدای زیاتوي چې د یو بدې معاملې ملاتړ به هیڅکله هم ونه کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په واشنگټن کې د اوټاکل شوې نه د امریکا لوولوس مشر براک اوباما سره د اوکراین پر شخړې خبرې وکړي. د فرانسې پولیسو د تروریزم پر ضد د تازه عملیاتو په ترڅ کې پرون شپه کسان ونیول. او متحده ایالاتو او فرانسې ویلي دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د لبنان له حکومتي ځواکونو سره مرستې ته چمتو دي.
په پکتیا کې د امنی قومندانۍ د پولیسو د روزنیز پروګرام چرواکي وایي تر پخوا پر پولیسو د خلکو باور زیات شوی دی. دغو چرواکو له 2 میاشتنی روزنیز پروګرام څخه د نږدې او یا پولیسو د فراغت پر مهال دا خبره وکړه. نور حال د داود تپان په راپور کې.
دا یک شنبه په ورځ د سویل ختیځ زون په مرکز ګردیز کې د پولیسو له تربیوي مرکز څخه وشپېتو ته نه پولیسو د 2 میاشتنی زده کړې سکور څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دا پکتیا امنیه کمانډانۍ د تربیوي مرکز مسولین وایي د دغه کورس په ترڅ کې دغه وشپېتو تنو ته چې وطنې خزینه وي د وطن مینه د دندې پر مال خپل ورسپرل شوی وظایف ته پاملرنه او له خلکو سره د برخورد ترڅنګ ډیر نور څه مرخودلې دي. دوی وایي چې د پولیسو د ښه چلند له وجې په پکتیا کې د ولسونو باور پر دوی ډیر زیات شوی دی او په همدې اساس ورځ تر بلې د پولیسو لیکې هم پیاوړی کیږي. د پولیسو د تربیوي مرکز مسؤول
دا عملا یو ثابت مثال دی چې ولسونه نن ډلې ډلې راځي، نظامی درشه غوندي او د خپل هیوادوالو د خپل پولیسو د خپل پوځیانو څخه مراته.
د دې مرکز یو تن استاد محمد جمال افضلی وایي چې پولیسو ته پروزنیزو زده کړو کې بیلابیل روزنی چلندونه ورپګوته کړی دي چې په دې سره د پولیسو وړتیا هم زیاتی کی.
هغه درسونه چې هغه کېدتی دي کدي قانون په برخه کې دي، کدي خلک سره دي رفتار په برخه کې دي، په جنگ عمل څنګه دوی وو جنگ کې دي دښمن مقابل کې څنګه شورش دفع کې او څنګه د انتحاري مخه ونیسي. دا ټول درسونه په مجبور کې مدوی تخیل دلته ذکر ورکول کېږي.
دا نوموړی خبره د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری پر ځای وګڼلې او وی ویل چې په دې ډول زده کړو سره د پولیسو په وړتیا او اخلاق کې ډیر زیات تغییر راځي.
او دغه تر څنګه اخلاق ولري تر څو د ملت سره د موږ د دوی مراجعینو سره ښه برخورد او کرافتار وکړي تر څو د ولس اعتماد په دې باندې پیدا شي.
د دې کورس څخه فارغ شوی پولیس سرتیری دا ډول کورسونه ډیر په ګټه ګڼي. وایي چې په دې ډول زده کړو سره دوی کولای شي له خلکو سره په خپل چلند کې جوهر بدلون راولي.
زه خیالګل سرباز د پکتیا ولایت د امنیه کمانډانه د پرسونل یو غړی. دغه لته چې مونږ د اتو هفتو په ترس کې راغلي وو، د اتو هفتو کوم کورسونه چې مونږ واغستل هغه ټوله د وطن د لا بهبودي په خاطر وو او لا د دې په خاطر وو چې مونږ لا خیز زده کړو او مسلکي شو.
زه
روزنیز مرکز دیس دغه ګټه خلری چې مخکې نه کوی په وظیفه نه پیږي چې یو قوت او زم لادیمو یو خو لادیمو یو روچې وظیفې ته زی د تلاشی په سلوک باندې نه پیږي یو قوت چې دې شي وکم چې شي ونه کم دغه مشکلات وي روزنیز مرکز د خګن لری چې هر څه باندې
دا پولیس په داسې مال کې له دې کور څخه د فراغت سندونه ترلاسه کوي چې په پکتیا کې وړاندې تر دې هم په سلګونو تنه له ورته روزنیزو کورسونو څخه فارغ او عملا په کلیو او بانډو کې په دندو ګمارل شوي دي.
تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې په یو رپورټ پسې اورېدلی سئ. پاکستان وایي د سوداګرۍ هغه تړون د دې هیواد د صادراتو کچه څه باندې یو میلیارد ډالر لوړه کړې چې په 2013 میلادي کال کې له اروپایي ټولنې سره یې لاسلیک کړی دی. د دغه تړون له مخې اروپایي اتحادیې د پاکستان د نساجي محصولاتو په ګډون ځینې صادرات له ګمرکي محصوله معاف کړي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي دغه تړون دغه راز د پاکستان له صادراتو سره مرسته کړې چې د نورو هیوادونو له تولیداتو سره ښه رقابت وکولی سي. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور مهم ټکي د نوریاس نوري
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر فرانس پرس ته وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ د تاریخي تړون په نتیجه کې د دغه هیواد په صادراتو کې څه باندې یو میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او هم د دې هیواد تولیدات د ښه رقابت وړ شوي دي. خورم دستگیر خان د سوداګرۍ دغه تړون چې پاکستان او اروپایي اتحادیې په 2013 کال لاسلیک کړی وسته یې وویل چې دغه تړون په تیره بیا د پاکستان د نساجي صنعت له پیاوړتیا او پراختیا سره مرسته کړې ده. اروپایي اتحادیې دغه تړون له مخې پاکستان ته خاص امتیاز ورکړی. په دې معنا چې د دې هیواد شرکتونه د 10 کالو په مخه د دغه اتحادیې 8 غړو هیوادونو ته پر مشخصو صادراتو له ګمرکي محصول څخه معاف دي. د جی ایس ا پی په نامه دغه خاص امتیاز اروپایي اتحادیه د بشري حقونو او د کار د حق لرلو نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس یو شمیر هیوادونو ته ورکوي. خو په پاکستان کې وروستیو اعدامونو په دې اړه چې ښایي اروپایي اتحادیه دغه امتیاز له پاکستانه بیرته واخلي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. پاکستان د پېښور پر یوه ښوونځي د وروستي خونړي برید وروسته پر اعدام د محکوم شوو بندیانو د اعدام پر سزا د نه عملي کولو بندیز لرې کړی او تر اوسه 22 تنه اعدام کړي دي. د اروپایي اتحادیه او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دغه تړون چې د 2014 کال د جنوري له میاشتې راهیسې عملي کیږي د پاکستان د نساجي صنعت تر ټولو زیات هرکلی کړی دی. د نساجي صنعت چې د پاکستان د ټولو صادراتو له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي د دې هیواد اقتصاد ملاتیر ګڼل کیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستگیر خان فرانس پرس ته وویل د شوي تړون په نتیجه کې اروپایي اتحادیې ته د 2014 کال د جنوري او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د 2013 کال د ورته مودې په نسبت د دې هیواد د صادراتو اندازه 1.8 میلیارډ ډالر زیاته شوې ده. اروپایي اتحادیې ته په دې موده کې د پاکستان د ټولو صادراتو کچه 6.38 میلیارډ ډالر وه چې دا د 2013 کال د ورته مودې په نسبت په 40% زیاتوالی ښیي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي تر دغه تړون مخکې د پاکستان د نساجي پر محصولاتو په سلو کې د 6.42 ترمنځ ګمرکي محصول لګول شوی وو او د څرمنې پر محصولاتو او بوټونو هم تر 6% پورې وو. د خورم په وینا دغه اقدام چې پاکستاني صادراتو له ګمرکي محصول پرته د اروپایي اتحادیې بازارونو ته لار موندلې ده له دې سره هم مرسته کړې ده چې د دې هیواد تولیدات د بنګله دېش، هند او ویتنام په ګډون له نورو هیوادونو سره د رقابت وړ وګرځي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر هغه اندېښنې جدي ونه ګڼلې چې ګواکې په پاکستان کې د اعدام د سزا عملي کول به د سوداګرۍ دغه تړون له ګواک سره مخامخ کړي. هغه وویل که څه هم اروپایي اتحادیې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې خو دغه تړون له قانوني پلوه د اعدام له سزا سره تړاو نه لري چې باید هغه په پام کې ونیول شي. خورم زیاته کړه د اروپایي اتحادیې مشران د پاکستان وضعیت درک کولی شي چې دغه تړون له دې هیواد سره د کاري فرصتونو په ایجادولو کې مرسته کوي او په دې هم پوه دي چې که زموږ ځوان نسل ځوانان او جونې کارونه ولري دوی به له تروریزم څخه هم لري وساتل شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره لیا ده مباسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، په وار وار مو ویلي دي هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروي. پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان ولټوي، او دا په دې خاطر چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. محترم اوریدونکو، ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې ځینې کسان هم پیدا شوي دي، نو دغه پروګرام به یو ځای تر پای سره وورو. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211214115. تاسیز مونگا گلا ازادی راڈیو خبری پا ازادی راڈیو کی دورو کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا واگی است. که دینا نوزی پروگرام تاسی پا ازادی راڈیو کی وانورید، که ولشی چه ده مونگ انترنتی پانی تلارشی. اول تا داغا پروگرام نسار واوری ده مونگ پتا دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوریدونکو د دوی په هکله مونږ ته تلیفوني پیغامونه رالیږلي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو. کیدای شي چې په دغو کسانو کې چې پیدا شوي دي او په دغو پیغامونو کې د دوی په هکله معلوماتونه دي، د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي، دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زراته منځکه خبرې ورو راکو ما مانو شراغا دی په نام د احمد الله زارګل قاضي دی د روزګان د ولایت زغه سره ما سره دی چې خپل رومز ما زغوري ما سره دی په تو نمبر خبره وکي 0301038 3 0 اخر هم 0 په دغه نمبر ما سره خلک ته ما شوی یا نمبر دې 0301038 3 0 نن نن الله دې د زرګول کازی احمد روزګان ولایت ما خبر سره کوم د زغاس ډیر اف زما کده د زما راسته کار دا نمبر ماته زنګ غوښته
0301038 3 0 نو دې دې دا تاسو ته تکلیف لري دا چې موږ څنګه وکړو چې تل کوم ځای زموږه دې د سپورغان کله وي د مېمنیا ما نو دې چې دې په رنگ په جامه سور لپاره دې سترګې شي نو خریده په خپل ټوپ معلومات واري زموږ د ټلیفون شماره دا ده 0108 3 1 5 9 1 5 نہ دریا یو ٹیلیفون شمارے خپل بیا 0108 3 1 5
9-3-1 دا زموږ شماره ده. تر دې په حق له څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاک معلومات غواړي موږ په دغه شماره زنګ ووهو. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00-3-22-14-15. ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. په ازادۍ رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغامونه راولېږئ. اوس وار ورسید دوه تلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه د محمد عادل د زابل د ټکیو پاند ورسوالي تاسو سره په تماس یم. ما یو وراره محمد عاشم ایمی د عبدالعادل زوی ده. تاسو میاشتې مخته دتمن ورایت د ګریش په بازار کې نادرکه شوی ده. که دی په خپله دماغ غږ اوري یا په هغه څوک معلومات لري په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0-5-5-9-3
بله، سلام علیکم. زسار جان ده جغته و سوالای ده میدان وردگو دوست سلان پا غزمی که سیگم ده ما یه ورور ده سراج شنامت ایران تا تلالای ده یه نیم کال که گی واس مخک زنگ والا واسه ده مخک ده کمکید نه ده روژه رئیس ترواز پر ندارک ده کار چا تا درکی پا ده نمبر ده زنگ ده تو یا کدایی پل نمبر ده ما گا غاگ آوری سپر واسه و پینزش پتا آتس و آتا پینزس و یوش پتا و سلام.
زما یو ورور ورک دی په نامه د بیت الله. هر چا چې پیدا کړی وي په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي. 0-3-3-0-3-8-1-1-1 بیا هم شمېره اعلانوم. 0-3-8-1-1-1.
بله، سلام علیکم. سلام علیکم وړاندې کوم. بله، سلام. زما یو ورور شیر علي نومېږي او 10 کاله به وتلي په کابل ولایت خجبار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. که چېرته دی زما آواز اوري د ملګري په دغه شماره دې موږ سره ونیسي. 0-0-4-8-3-1-1-0-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-0-4-0-1-
3 2 1
السلام علیکم زم سجان د نداری د ورسوري د پښاو ته ستر په تماشې ما زما یو د کازوی دی عبدالباری نوم یې د عبدالعلی کازوی دی د درې کال کې چې ورک دی کې د دغه په هاله اړ یو معلومات لري موږ ته په دې سره ځنګوي صبر اوس صبر پنځه شپږ نوي او پنځه شپږ شپته السلام علیکم
ازادي راډیو کارکون اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه غلام عمر د غلام حیدر زوی د ننګرهار د ولایت د بیسودو ولسوالۍ د پیرول د کلي نه خپل پیغام سرتو سرتوم. زما ورور چې بلال عمر تقریبا 14 کاله دی، له 15 میاشتې راهیسې له کوره بې درکه شوی. که هر چا ته د بلال د غلام حیدر په اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې دې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپله شرمې دې ترلاسه کړي. شماره وایم: 0 8 2 1 0 1 4 3. بل شمیره: 0 8 5 5 2 6 0 9.
آزادی د رادیو د ورکو عزیزانو پروگرام ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام
زما ورور نعمت الله نومېږي. دا 14 کاله کېږي چې لادراکه دی. څوک وایي په تخار کې دی، څوک وایي په تاجکستان کې دی. که چېرې څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی خپله د زما غږ اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، د اسلامي وجیبې سره د سم موږ ته په دغه لمبر ټلیفون وکړي. 0 2 0 8 5 8 5 3 0 0 بیا شماره 0 2 0 8 5 8 5 3 0 0 او یا په بلې شماره 0 9 0 9 5 6
محمد حکیم په نامه د زابل ولایت د چوپنګ ولسوالۍ د عبدالعلیم زوی په نامه د نیخور ورسته ورک ده. موږ ته هېڅ پته نه لګېږي که چیرې دغه د معلومات وکړي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي. 0 2 0 5 5 9 2 شماره باندې دې موږ ته زنګ ووایي او موږ ته په خپل خبر راکړل کېږي او 9000 روپۍ دې دی لپاره جایزه ده.
الو السلام علیکم، زه علم احمد د روزګان ولایت د کشخنجک د کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې احمد نومېږي، د پلار نوم یې محمد علي، د نیکه نوم یې زین الله. دا 14 کاله کېږي چې نادرکه دی. نو که هر چا ته معلوم وي نو مهرباني دې وکړي په دغه ټلیفون شمېره زما سره تماس ونیسي. 0 1 1 8 4 0 9 0 که هتیا ته یو ځل لګم تکرار کوم. 0 1 1 8 4 0 9 0 که هتیا ته معلوم دې مو ته په لاس اشاره باندې تماس ونیسي او 2 لک غواړي چې زما لري. والسلام.
زه علي محمد وزګان د ولایت څخه خبرې سره کوم. ما یو ورور ورک کړې ده 15 کاله کېږي چې ورک دی. لا درک نه وي دی که یو چا ته معلومات چې ما ته چې په دغه شماره زنګ را ووخي. 0 0 1 1 8 4 0 9 0 د علي محمد محمد علي زوی دی. د نیکه نوم یې زین الله دی. بلکه چا ته دغه معلومات وسلو د هغه د کشنجک د کلي دی. اصلي د وزګان په وزګان کې د کشنجک د کلي دی.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ساجد مبارکه کړه خبره کوم. زما مسید ورکړی د محمد په نام دی. د مخشم دی د شکه ودار د 14 کالو دی. یو کار کېږي د کوټه د شهر سره مبارکه سوي دي. هر چا ته کوم معلومات په دغه نمبر دی د میته وکیل 0 1 1 8 8 8 8 یو بل نمبر هم دی 0 1 1 3 4 1 10. نو دا هر چا سره که چېرې معلومات په دغه دوه نمبر وو زموږ سره رابطه وکړي.
السلام علیکم. زما یو ورځ زما نوم سمایمه ده. کای ته زم کار ده چې دا نه سره نه درکه سوای ده چې زما کان یو ملدی کندار کې او څو کوي چې تو که څنګه پات کې ده څو کوي چې یا په کندار کې ده او ځکه پر دې کې دا په چا ته دې موږ به مشر کې زه نه پاکستان غوښتم بل څه نه لرو. نو داستر صاحبم دغه ښایست خامه خادي د مودا د غوی اعلان کې رښتیا پوښتنه کېږي. ورور مې له درایې وخته وای ده که همدا له منزل باغه درایي زبر مغالي کورو.
د غور ولایت پسوبند ولسوالي سره عبدالجبار دی. دلته دوه ورک شوی ځان لرو. هلته یو په سید آغا په نام د حاجي ګل آغا زوی دی. یو د رمانشا نام زید رسول زوی دی. دا دوار د خدمتی دی. 14 کاله کېږي چې ورک شوی دی. په پرڅه کې ما 10 کاله زنګونه وړم دی. هیڅوک نه دوی اوري نه جواب یې د راډیو آزادۍ اعلان کړی دی. دا خواهش لرم تاسو چې دغه وکړئ اعلان وکړئ. دغه شماره که دوی اوري چې تاسو بیا پیدا وکړئ زه په دا شماره زنګ وایي 0 9 0 5 34 آخر یو 6 8 ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان ده د واڼه د جنوبي وزیرستان خبرې کوم.
چې ما یو ماما داسې 15 کاله کېږي د کندهار نه درک شوی دی. که چاته د ده په هکله معلومات وي څوک وایي چې دا په کندهار کشکنخوت کې دی، څوک وایي چې په هلمند کې ده. که چاته د ده په هکله څه معلومات وي دا دې ډېره مهرباني زما سره دې په دې ټلیفون باندې شماره باندې زنګ ووایي. صفر 2 15 4 8 8 6 1 1. وسلام.
السلام علیکم. د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ اوسېدونکی زما یو ورور دی، ورک دی، په نامه د سید محمد د واشیر د ولسوالۍ دی. دغه په جلال آباد کښې په غونډه استجا کښې سره منصف و د ډاکتر نجیب په وخت کښې بیا بلخشان ته تللی دی، هغه راکښې نادرکه شوی دی. زما خپل نوم فیض محمد دی، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی. په دغه نمبر دې چې هر چا ته معلوم وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي. که چا ته معلوم وي په هر کار کښې 0 0 4 5 3 4 3 سلام علیکم. احترام.
السلام علیکم. وارث صدرناک ډاکټر بدلیکم رهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ څخه. زما یو دوست د مطی الله په نوم باندې تقریبا د هغه 2-3 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو د مهربانۍ له مخې دې ما سره په دغه شماره باندې اړیکه ټینګه کړي او خپله شعرونه دې ترلاسه کړي. زما نمبر دی 0 0 8 0 0 0 4 0 0. نمبر یو تیره بیا تکراروم 0 0 7 0 0 0 4 0 0.
زه سید رسول د غزني له ولایت څخه زنګ مې وهلی دی چې یو ورور مې 2-3 کاله کېږي ورک دی. د مجاهدینو په وخت کښې بغل شوی دی، تر اوسه یې درک نشته. د مړو مې د ژوندي که چېرې ژوندی وي په کوم دولت کښې وي. نو زما نوم سید رسول ده، زه یې ورور یم. په دغه شمېره دې دی خپل لمبر زنګ ووهي. زما لمبر دی 0 0 8 5 8 9 9. که چېرې دا پیغام زما ورور اوري په دغه شمېره دې زنګ ووهي. زه سید رسول یم، د غزني له ولایت څخه زنګ وږم. دا زما ورور او زه د تاسو د کلي د دیګ د ولسوالۍ د غزني د ولایت دغه زما ورور په نامه د سید عبدالرسول د سید عبدالمقصود زوی په 1980 کال د مجاهدینو له خوا وړړ شوی دی. تر اوسه یې درک و پته نشته، ورک دی. نو که چېرې دا زما ورور ژوندی وي په خارج کښې وي نو زه سید رسول یم خپله. د ما په شمېره دې زنګ ووهي. زما شمېره دی 0 0 8 5 8 9 9. که چېرې دا زما شماره اخېستې وي او دی ژوندی وي کولی شي چې زما دغه شماره ته زنګ ووهي. او که چېرې چا په موږ زیری وکړله نو شیرینی به هم لري. ډېر موږ به ډېر سخت خوشحاله شو. وسلام.
زه د بګرام ولسوالۍ څخه زنګ در ته ولی دی. صدو خان په نامه زموږ یو ورک عزیز دی، د جبانه کښې د کیل دی، د ګردي بګرام د جبانه کښې د کیل دی، د خلک دا د کس دوی دی. که چېرې یو څوک معلومات لري 1,000,000 افغانۍ بخشي در سره کېږي، موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي 0 0 0 0 6 0 0 0 2 9.
زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ خبره کوم، د سرنکلا د کلي څخه. زما یو اخ دی چې د صدیق الله په نامه دی. دا شکشه خلک دی، د هغو 8 میاشتې کېږي چې د ځای نه درکه شوی دی. هېڅ درک یې ما ته نه معلومېږي. نو دغه نمبر دی که چېرې چا ته درک معلوم وه 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورور د سلطان اوږي د نعمت الله د هلمند ولایت د استاده کاتلانه د سین سره په سیبات کې ما یو ورور د سلطان اوږي د مرجه ولسوالۍ د شخصیت دانه کې د شوروي د وخت د دوه میکوټ او رسوي دا عام قواو چې د مرجه کې د شدید جنگو په اوسه پورې سپاته نشته دا ما د ورور دا که چاته کوم معلومات یا څه چې په حالتونه لري اوس د کړی شورایانو شورایانو د کړی او دا اوس خورو څنګه ورته یو ورسره پاته نه معلومه دي ژوند دی او ما پلار دا شت کړی و نو ورسره پاته نه معلومه دي کار چا سره دا پاته معلومات مو ته په دا شماره ځانګو وي څه پروا څه پروا د تلویزیون شپږ وشتل سلام علیکم.
او ری دغه دې زه عبد الغني افغان د میوند ولسوالۍ د سید رفاعي کیما زما د یو دکاز دې د اجزا دکاز دې نیمیزی دا پنځه کاله کېږي ورک دی که هر چا د معلومات شته بیا په دا شمېره چې څنګه وګوري څه پر اویا څلور سوه درې دېرش پنځه سوه اته اتیا نه دېرش هر چا که معلومات یا د خپل وړي اوري په دا شمېره وګوري. سلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم په دې هیله چې روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. تر بلې اونۍ د خدای پامان. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.